سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص تویم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیرې اډې په سیمه کې رامنځته شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا د متحدو ایالتونو ویتنام ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان پنځه ګولونه وکړل او پنځه په صفر یې دا لوبه وګټله. په پام کې ده نن انګلستان له هیتی سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه ولري. آسترالیا او نیوزیلند د دې جام قربانه ده چې د سې شمې په ورځ د نیوزیلند په اوکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ دوه دېرش ملي لوبډلو په اتو ګروپو کې برخه اخیستې. اوکراینی چارواکو نن وویل په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي روسیې ځواکونو شپاړس کروز توغندي او تر شلو ډېر هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافع هوا، توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دوو نورو چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي او دوام به ورکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له چهارشنبې تر پرون د مې یوویشتمې پورې په کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي. زهرا بلوچ وویل د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هېوادو کې مداخله کېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایی ادارې یا UNDP په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغانانو په عایداتو کې دیرش فیصده کموالی راغلی او په دغه هیواد کې څلور دیرش میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانانو د غذایي خوندیتوب په اړه هم ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي. لیو کارپو سره په دې ارتباط خبرې هم کړي.
افغانان غذایی مسئولیت نداری. غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته ده دینه چه دوی اندخنه و تشویش بلدی.
پا پاکستان که اوش میروان کردوالو ویلی دا چه دا امریکا لخوا دا دوی که سونو تا پاملرنه نکیگی پا یو سر پتی محل که اعتراض کرده. دوی اکثر دا P1 او P2 دا P1 او P2 دا که سونو غختون که دی چه لمیاشت رئیسی پا پاکستان کې دیره دی. د اوکراین د موضوع په اړه مو هم له وروستیو جزئیاتو خبرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن له درې اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. په ټولنیزه برخه کې هم له یو موټر چلوونکي او مستری سره غږېدلی و چې د موټرو د کاروبار په اړه هم ښه معلومات لري. صفت الله نومیږي.
چاردان هم لرو، چونچه قیمت هم لرو، موتر ایستیدی فرانر منصره دی اخی قیمت ترین موتر دی چه پا دیار لزره دیار لسیم زره قیمت ده.
در دی شیبی
د ازادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې دیرش فیصده کموالی راغلی چې له امله یې اوس مهال د دې هیواد څلور دیرش میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان جی پی د آبادۍ په نوم د خپلې بي پروژې په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شوې ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 34 میلیون افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ دغه شان له 2006 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټه وټه کې 30% کموالی راغلی او 15% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پراپور کې راغلی چې په تیر 2023 میلادي کال کې 20 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 98% افغانان پوره وړي دي، او 50% نورو کورنۍ د خپل خوړو اندازه را کم کړي او یا په خپل خوړو کې بدلون راوستي، او 15% کورنۍ بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. پراپور کې راغلی چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی، اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوي، چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څنګه د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ترې وغوښتل شول چې خپل د پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریس کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې لاره په 2021 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسېدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
عبدالله چلوي وایي له سهار تر ماښامه پنځوس افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، ایله 500 روپی مزدوری کوم. بیکاری دومره زیات شوی چې قرار خوب نه کوو، تمام ورځ وګور په هیڅ نشو پیدا کولای.
د یادونه ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداري ورکړی وو چې د بودیجې لکه مخ سره مخ دی، او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونلري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم ورزل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی، او لامل یې اوس په دغه هیواد کې 34 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 6 میلیونو 15 میلیونو شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپل غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکافي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصرو د لحاظه، د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایي مسؤلیت نه لري، غذایی مسئولیت معنا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایی یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنج وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کیږي.
دودیال صاحب، دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ؟ څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې دپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتواله راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال مؤسسات هم دې لپاره جوړ شوي دي، په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونیشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودیږي، د دوی د کار مخه نیول کیږي، دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ویلي دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دوی کیسونو ته پام نه کیږي، نو دوی هم اوس اعتراض کړی دی. دغه افغانان اکثر د P1 او P2 د کډوالۍ د دوسیو یا کیسونو غوښتونکي دي چې له شاوخوا 2 کلو راهیسې په پاکستان کې دېره دي. په دې وروستیو کې هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند، د ویزو د نه تمدید او د دغه هیواد د پولیسو لخوا د دوی د توقیف په اړه شکایتونه زیات شوي دي. نور جزئیات د دغه راپور کې واورئ چې د افغان کډوالو د احتجاج په غږ پیلېږي.
لسکونه افغان ښځو او ماشومانو د اعتراض غږونه دي چې دا کوي د امریکا متحده ایالاتو ته د P1 او P2 کډوالۍ کیسونه لري. دوی چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد ښار کې په یو سرپټي ځای کې راټول شوي وو، د دوی په خبره د امریکا حکومت لخوا د دوسیو د نه څېړلو په غبرګون یې اعتراض کړی. په هغه ویډیو کې چې د دغه اعتراض تنظیمونکو له ازادي راډیو سره شریکې کړي، یوې مظاهره کوونکې ښځې د خپل اعتراض د هدف په اړه داسې وویل:
اعتراضی د نن ورځ د اعتراضي غونډې موخه چې ګډونوال د پی 1 او پی 2 کیس لرونکو یو شمیر ښځې او ماشومانو امریکایي چارواکو ته د دوی غږ رسول و چې دوی د کیسونو بهیر چټک شي. په پاکستان کې مدني اعتراضونه په ګډون د مهاجرینو ټول حقونه او ازادي سلب شوې. له همدې امله مخپله غونډه په یو شخصي کور کې ترسره کړه.
د دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې بنفشي نوري ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تللې خو کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی.
له بده مرخه په دې دوو کلونو کې زموږ په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ بې برخلیکه یو. له همدې امله ما غوښتل چې اعتراض وکړم. هغه ټول سپماوي چې موږ د دې دوو کلونو لپاره پلان کړی وي ختم شوي دي او له دې وروسته به په پاکستان کې پاتې کېدل زموږ لپاره خورا ستونزمن وي.
د اندیشې په نوم یوې ماشومې چې په دې احتجاجي غونډه کې برخه اخیستې وه د امریکا حکومتي چارواکو ته په خطاب کې وویل:
موږ په پاکستان کې هیڅ امکانات نه لرو او د زده کړو څخه محروم یو. مهرباني وکړئ زموږ د راتلونکي په اړه فکر وکړئ.
د پی یو او پی دوه کیسونو خاوندان دا کوي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایمیل پر بنسټ د خپلو کیسونو د بهیر لپاره پاکستان ته راغلي او غواړي چې ژر تر ژره د پاکستان نشته ستونزو څخه خلاص شي. د یادونې ده چې د چهارشنبې په ورځ د زکریا بلوچ په نوم یو افغان ځوان چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و د تیرې چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې ځان زندۍ کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د یاد ځوان ځان وژنه تایید کړې وه او ویلي وه چې نوموړي امریکا ته د تګ کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګبری ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو بل افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی او وروسته مړ شوی و چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان تعدیل قانون په نوم یوه لایحه چې په امریکا به د دایمي استوګنې په بهیر او په دریمو هیوادونو کې د ویزو د صدور په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دویم ځل لپاره د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. سپینې ماڼۍ د دې لایحې هرکلی کړی او ویلي دي چې د امریکا له افغان همکارانو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د امریکا او نورو هیوادونو پناه غوښتونکي افغانان چې په پاکستان کې میشت دي د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو د یاد هیواد حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید د خوراکي توکو د لوړې بیې او نورو اقتصادي ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو شکایت کوي او غواړي چې د دوی دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. مخکې تر دې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منزی کاکړ او په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د توقیف ځورولو د ویزو او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه تمدید موضوع له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن له دریو اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخ دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. انټونی بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې مداخلې ته اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا پترس کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پراخې کړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شاشه شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و خو نن سبا د نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندۍ شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پاتې ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندیشنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي بنسټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړي دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور به شو د خوست اسماعیل خیلو ته. هلته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښې لوبغاړي په چکچکو غورسه یو بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینی برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پیلوبه ده چې یوه میاشت مخکې د څوارلس ځایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي یې د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل:
زه خبره چې یم د اسماعیل خیل منځه ولسوالۍ اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فاینل ته وتلو. ان شاء الله نن ورځ مده حیدر خیلو ځوانان سره د لوبه دا کوشش کو چې فاینل په خپل نوم د لوبغاړي ډیر خوښت یا او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبه چې د دې زلوبه مخکې کملنګي او سر ژوندې شوې ده.
پورتول نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغیزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
عموم کې دا رقم د مهم ځوانانو پر ډېرې مهمې دي، ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي مینې اتپو کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشهور نه مې دا وختونه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي، ځکه چې کبډي پر هیچا چې نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یې کړي دي، ډېر خلک.
بلوري ته ځای چارواکو ول سپورت سره د خوست د خلکو او ځوانانو مینه او لیوالتیا د لامل شوی چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوست کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولی. د خوست اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري. دلیل دغه ده چې ورزش پکې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه دغه خپل کوم هغه چې ده خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغوی آر ایس ایم ته رسوي او خلک زیات تشویق کوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې بیلابیلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بې جنجاله مسلک دی. د پخوا د موټرو مستري وروسته خپل مسلک بدل کړ او اوس یې موټر پلورنځی یا بارګین جوړ کړی. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډوله موټرونه لري او اخیستونکي هم د ده په خبره دوه ګټې ګوري. دا راپور د صفت الله په غږ پیلېږي.
لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړې حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي برېښېده.
فروشونه موټرو کار میکو زه خپل مت پریمه تریګری نو د سلات کال د ولات کال د نپورې مو د برخه د مشتری تو بیا بعد دا غیر مینو د موټر فروشي شو ولزم تم چار ځان هم لرو چې قیمت هم لرو موټر یې دی فرونر منشره دی هغه قیمت ترین موټر دی چې په 14,000 قیمت ده او ارزان ترین چون د سی موټر دی منشره ورور چې $800 پورې منشره موټر فعلا موجود ده
صفات الله وای د چوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوی خلک د مزدوری لپاره ارزان بای موټر اخلي
چې اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک ته تمن کرا چې مثال د خبره ماته موټر ما کوي د څو موټر چې اقتصادي موټر چې خپل روزمره کار کوي دا د خپل بچو تر باندې موسی ده $1,200 $700 $1,200
خو د صفات الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي
د فورنر او د 2000 ټوډیان چې دا میلې موټر دی هم د فور موټر فیلر دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه د دې مشتری موږ سره اوس لګیر
صفات الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی زینو سره په جنجال هم اوړي صفات الله دی یو موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه دا اسی کوي
موږ ورځ همدا په زمنګ موټر ګرځي سړی راغی نو یو کس ده نو دا موټر زمنګ نه نو دا سړی نو موږ خو یې دا سړی په وګونو نه لږ ګرځي نو راته دا موټر شو په کاتو پور دا موږ ورش پک ځه دا موټر درځي نو دا پک زره د دې سړی غوښته لای د شتري ده ومن ته دا موټر وې سم کوي دا موټر څنګه یې خاطه مو دې ک پنځه نیم نو اوس دا پیسې راوړل دا په زړه په پیسې پرسته دا پیسې راوړل خاطه لیکل مې اوس دا پیسې موږ نه حسابو کا دې زړه دا زه مې څو تا خو درې زړه نو درې تر دا دا موټر خوش پاک زړه مې نه ورور دا فارق خو درې زړه و کوم څه خپل څه مور څه خطر دا پیسې په پاتې کې وې و او را تا سره چې دا په پاتونو دروند دا درې زړه مالې زه
صفات الله وای موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخستلو توان دی ټیټ شوی دی او لبلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي که څه هم صفات الله خپل کاروبار راضی ښکاري وای هیڅ ستونزه سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډیری اوس بیکاره شوي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریډونکو قدرمن کارکونکو او نوال ته سلامونه نیک خدای احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله ز خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکو یم د محل په مرکز کلات کې اوسېږم دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې او همدارنګ د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سہولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیا درلودل تاسو اوسو زکونکو په کښې ژوند کوی دا زکونکو د ولسوالۍ و متأسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټول د شخصي جوبه ده برق نسته اوبه نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم وتاکونه مو نسته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي و تا کو کې وسېجو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې ذکر کول ناممکنه د زما په نظر نو کچيري زموږ و دې زبل د مسلینو وبرخه ته د ځکونکو د وسېدو ځایوته لږ څه توجه پمنرنه وسې دا به مو یو ډیره همکاري به لمر سره کوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتون تلته د مسلین لپاره ډیر ښه ځنګړي ځایونه جوړ سوي دي مسل ډیر قدر لري ځکونکو مسافر ځکونکو ډیر در لري حکومت اسپانه زابل ولس و دې ز د کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په اغستر غي ورته نه دی کتلې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمي حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له تراګری سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغه وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون یوې غونډې ته ویلي پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. په کندهار ښار کې د دیوال په چپکې دو سره د یوې کورنۍ درې کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9 او 10 په سیمه کې شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې جاپان د زامبیا په وړاندې 15-0 لوبه وګټله. اوکراین چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکی سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایی بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارت ته وظیفه سپارل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطاءالله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده سدوی د خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
دا د خاطره مې دا چې یواز مې زوی راغی زړه له کوڅې وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو کړم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې ترڅنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیارلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیارلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دواوي په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې ترڅنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډېر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سل بسریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یولس میاشته کې موږ 1000 تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. په انشاءالله په دې څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روش د زنانو اړوند هم یو سل بسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو ام معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشټوالي له امله د طالبان حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیايي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وشی، پلار دی پودر وشی، یا می خور عزت پودر وشی، یا دی مړ پودر وشی.
پلار په مړی کې نوم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ماتول وو خرم.
دا نشي مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشي موادو او احتیاط د ډیرې دو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشه طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دغسي کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستا دا دلته لکه عادت پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي یله پیدا کړي څه خاص پیداوار نشته د نسبنه لګېږي که نه، نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردري مي.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشي موادو د قاچاق د لارو سي نمونه نه یادوي، خو وايي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارو آزاد خرڅيږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوت نيسي چې د دوی په وینا د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو مخې نه دنيولي. د ډیورن کرخې ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قچاق کیدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا دره مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشه یي مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي، او څه اندازه نشه یي مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشه یي موادو د چیړونکو ډیوید منسفلت چیړنې ښیي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرخې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروین او خیخه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالم روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله پیزانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې شي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی ل خپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتۍ کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار هغه څخه یا يهودي جوړوي، یا نصراني جوړوي، او یا هم آتش پرست وڅخه جوړوي. لدې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کوي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخکوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کیږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومان لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت څنګه چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، د ټول ماشومان ته باید په کار دي چې ور ورسیږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه به سرپرسته پاتې شي، نو په دغه حالت کې نو دغه لکان بیا ځي له بدو همزول سره نسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی
قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي. او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي، چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، یغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه فرمایي، هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي، او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده. تر ټولو ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې سلطان المسلم ذل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره ټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه وو. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی کی تبلیغونه باید وکي، معارف وزارت لخوا سالم خونه او روزنه ورکول شي، څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهم تنخوا ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونې ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشه ای مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د دل خولې واورو. دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د زرغونی میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونی میړه په کور کې نیوي هغه سخت ناروغ وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغ جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وای میړه دې پوري دی
د خزو خبرې پرې دا اوس د خپل وویل چې زه خوشاله یم
خوشاله خو یم مگر
څه
په کوم شپه چې ته په کور کې ولې زه جوړه یم
یاره خزي اول خو دې د درد ګولې رانه جوړه کړه بیا د دې راز پښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه خوري څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت
ها عجبه ده
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب څه راسي ودی
ته خو به کوم نشانه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشانه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وی کور ته راځي او وی دسي کله کله هغه یو جوړ کالی لاس ورځي هم اغوستي وی
ها ها په کوم شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وی بیا هم دغه تکلیف لري
نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کوم شپه چې دای نه وی زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پوښتې شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
ته په هیروین وخته شوې
څه شي زه په هیروین وخته شوې يم
هو خورې له بعد مرګه چې ته هیروینی شوې
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولې څنګه په وخته شوم
سمه ده خورې تا و نه وی څکولې خو ستاده میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نګدي کیږي دو وخت په تیرې دو سره ته په پودر وخته شوې
کور می خراب سو خدای می دی کوینده کی خدای دی دای خراب کی خپل ژوند خو یې تباہ کړی وو زما ژوند دې هم را تباہ کړ زبه دا وړ بچی څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بھی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رلري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوګه جانا نا زندگی زندگی تیرم.